درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پایل کې په موخه د دې ساعت مهمو خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس ریپورت ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د زورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچه بندر له لارې هیواد ته راستنی شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنی شوي دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې دبليو اف پی 6250 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د دبليو اف پی د افغانستان د څنګه د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پاوز نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والی اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. د هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي رادیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میتریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسنه له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بې کیفیت او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوی و، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوی ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
د 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځانګړو مغزي خورو په بستبندۍ کې د ځینو بنظمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه کړې چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله ایکسپایر شوی یا تاریخ تیره خوړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشری مرستو په نوم د هیواد ته شپک زره و 55.40 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب سوی بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د غیدارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غنی کولو لپاره کارول کیږي د 55.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشری مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسولانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکٹ کڑی دی او په دې کلی او محلو کې چې کم شین توجی کړی یو څه اندازه بی کیفیت او تاریخ تیر مواد او واقعیت ته تولین انتقالول او کله باندې ته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت یې دی او په کلی ولس کې چې کوم مواد توجی شوی دی د نورو لپاره دبليو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو مې تیری وو تر خشي وو.
د کابل خر یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي رادیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي خو موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور شي د قابل استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
دا افغانان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته پکتو یادې مرستې مهمه او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خاله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا وسوي وي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځنګلې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکاری او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې مشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي کور په پور چلوي. دوی وایي چې چلرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی جو بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چه دا امریکا متحده ایالاتو تا دا تک لپارا پی دو کیس لری دا تیرو دریو کلونو رهیسی دا پاکستان پا پلازمینا اسلام آباد کی میشتی. وی اسلام آباد کی کدوال سخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوز پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی راژیو تا خپلا دا تنگلاسی کیسا کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش
میدم. د اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکوي چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولای چې خوندي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک اسلری وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخ تزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دی غوي ژوند نور هم په خرابېدو باندې څومره سرمایه چې د لودله هغه تقریبا په ټوکلو کې مصرف شوله. یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کوو خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د ټوکو یو شمیر افغان پلورونکو هم وایي ډېری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي او سرمایه ور سره غي ټول خلاص کړي کسه د خرڅول او غي خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو اکثره قسط قضا کوي موږ چې قرض ور په قرض په وخت نشي پوره کولای موږ ته نو ډېر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکو حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه. همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که برمه میگه که ما می قرض خور میاری.
ده خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی. لموک چه پور وخلی وای راوړی بیا نه راوړی ورته هم چه پسې ولاړ شو ډیر ضروری کو ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای. جریمه کیږي د مسلمانان
کرایه خاني خود پوره کنه پول برک خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشي مسلمانا.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوند عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېری اقتصادي ستونزې لري او په خبرې خلک له دې عمله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حمله پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه یې کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستانی چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سولایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولای دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخت غوسه او پروله او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کرا استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ییزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ اسمت ساروان د سیمه ییزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړي. نو مولای د دې مرکه په سر کې د همدغه پښتنې جواب وای.
د دوړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته شي ولر لپاره چالتې موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکي هیواد ده او زیات متضرر کیږي. کچیر دغه جګړه رامسته کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي مېسکي چې جګړه رامسته شوی دا څومره دنیا په متضرر شوی د ټول بخشو قیمتونه زخت لوړ شوی دا او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی دا بلکې ټول دنیا په متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنز په شخړه دی هته ورسیږي چې اټومي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی پومایس کې جګړه وتر حد دی هته ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګيږي. مګر برعکس دا سی ویل کیږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا هغه ډاره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادرسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې د سي چهن دوی سره لا ډیر همکاري وکي او پاکستان کې زخت نه امیره مسته کیو او د دې په څنګه کې د سي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکی جوړ کې تر څو چې پاکستان سره اړیکی خرابې کی. یعنی دوی کوي د سي چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات را مسته کیو د دې په څنګه کې پاکستان هم کې د سي وکول سي چې هند غا مسلمانان چې دغه یو حسوی دي هند مقابله لپاره مودی چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پدغه اساس کې کې دمداسي برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغه مینځ کې بیا د مسلمانانو مینځ کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي، خو یې نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي، مګر برعکس دواړه ملکونه د دوی کورنۍ مداخله کې کېدی سي، هم د هند او پاکستان مینځ کې او پاکستان د هند د خلکو په مینځ کې کېدی سي چې یو څه اندازه او د دې په څنګه په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغه سي ملکونو کې یا بنگلاديش کې بیا دوی کولای شي هغه سیاست هغه جنگ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کیا اقتصادی یا نظامی
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان له یوې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د جی ټی پی او بلوچ بلتون غشتونکو له بریدونو سره مخامخ دی، چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمام شي؟
او دا یو واضح خبره ده، دلته کې دې چې یو د هند د لای پر اساس واخ کې د جنگ بهانه به کې دې چې دا وو سي چلته دوه بندول سن لپاره خلک د قانون لپاره کې دې چې هټ تاوانو وسی کړه چې غوي متضرر سي اقتصادي مشکلات رامنځته سي، نو بنان کې دې چې غوي د حکومت مقابل کله چې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپل ورسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامني رامنځته کیږي، نیو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګه او زراعتي مل بیا خاصتا په سند او پنجاب کې د یو مشکل ورته هند له خوانه جوړې دی سي یو او بل کې دی سي چې یو اقتصادي مشکلات زخت ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده، نو بیان کې دی سي چې هند لکه څنګه چې پاکستان غني چې اسون دوی وایي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې داله چې د هند له خوانه سپورټ کیږي کې دی سي چې دوی لاپ سي قوي کی او نو پاره اساس کې کېدی چې پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامنځته کړي او کورونې جګړې ته واسوي او اقتصادي بډې سخت ضربه ورکړي، سرمایدارونه کوي نو کولی شي چې پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي، ته په افغانستان کې هم کېدی چې دوی هغه یو ډله چې بل ډله سره هماهنګي لري کېدی چې دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم ډلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم د اندازه نامنی رامنځته کی، ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ را مخته ویسي، بنان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کی خو پاکستان کې د سخت ډیر متضرر شي.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
اسپانیا او پرتګال ته بریښنا بیرته راغله، خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانشیز ویلي دی چې د بریښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته بریښنا بیرته راغله، خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د بریښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنه کړی چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅیړي. د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله، سره لدی چې اکثرو برخو ته بریښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د بریښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د بریښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خنډ سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د بریښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د بریښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال بریښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو بریښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د بریښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د بریښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی، وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د بریښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وې. نوموړي زیاته کړه چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښه نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری بریډ عمل شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمې له امله په لګېدلې اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش ته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړو. ډېرې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یونیچسیار خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونه سره نور هم پراخیږي. یونیچسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رستول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لال وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپنا زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره کوم ته دلته جای کور را کړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به وروره، ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما ته خپل جای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور را کړ شي یا موږ ته لږ جای را کړ شي، مثال چې موږ سکنت پرا شي، نو ډېره مناله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستو را دي مرزي کړو او وسته زیاتو ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورتي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هیواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې